د بیان د آزادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی و، ویلي ډېری خبریالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېری افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي ترڅو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور یې بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت زیاتی دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمر نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواخ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ ل ډیر جدي حالت سره لاسوګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیلې کې د چاودنې له امله په هغه حمله کې د لاس لرلو نه ځان رد کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د پوځ په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار ته روسیه د تیرې شپې حملو د ستوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وستلي دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړې دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه، او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي، او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نه وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي، او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غراز طبي پیشو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو ورستوي وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ مالک زاید صاحب، که اوڅه زاید ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي، آواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې یا نوري وشوله تبن مې تاثیرات د وچکالۍ او د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چلله خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا 200 کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تیر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم صنعت دې موضوع ته
بیا تاسو ته بیا هم روزو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه. په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی، دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري، ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ تل پیستده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نه شو نیولی. داسې نه شو نیولی چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کېږي دا پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یوه هېواد څخه بل هېواد ته، له دې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کولی شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد سره نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحېم هم په هغې کچې سره نه دي تر څو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي، او د هېواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او څه مبارزه کولی شو دغه سره موږ ترسره کړو.
ډېر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، که چیرې آواز مو سم سوی وي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغېزمنوي، ولی دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا دا 15 کاله په جنګ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا اشکالو زمونږ په وطن کې نامنی او بدبختي او جنګونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشتوالی په ټولو هغه لرې سیمو کې چې مثلا هلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله، په برحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنې تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هېڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته دل شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ د دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغون شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې خېل اشارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا یو بهترین اصطلاح پایل دی. کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده. زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ کړي په صلاحو دغه ټول مثبت تاثیرات لوی بندونه به جوړ شي، کارونه به توستل شي، چې تر څو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې هم دواړه حالات سره ویني. یو باران ډیر وي، شدید وي، هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي، چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو، نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې، هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې چې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي،
د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس، د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري، په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه، ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزي اسیا هیوادونو شو، دغه راز د پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کې وګورو، فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی، هغه دوی مستشفق تریتي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټمیټ یا یو مشروع تریتي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي، چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د دغه ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزي اسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په هغو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغې کې دغه کوم فیګرس یا ارقام چې مونږ یادوو دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډېر او ډېر د 40 کالونو همدغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولی شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د اول بیسلاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبر ته ما اشاره وکړه، مهمه خبر دا ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبر دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زموږ ته څه دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلانډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران څه ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ هواد ته خانورو ځینو ته غونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې، په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کو، او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو، او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو، او اوبه مونږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التانه د رسیدلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کو، او کوم بندونه چې جوړ شوی دي به هیڅ ظرفیت کتی شتي نور هم لوړ کو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي، او اوبه په منظم ډول دلته ورکړي.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي؟
مهمه خبره واساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کونو کې، مثبت تاثیر دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي، او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحقیق کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوي وشي. دغه تحکیم کاریګانې زموږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دی. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډ اطراف کې نامنی دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و. نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د اوبو نه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې دغه رور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
ډېره مننه
لاره حمد
ژوندۍ اوسئ. ښاغلی احمدي، تاسو ته راځو. افغانستان چې ګاونډیو هیوادونو ته دومره لویه پیمانه باندې اوبه ورکوي، په بدل کې څه ترلاسه کوي ستاسو په نظر؟ هغه څه چې ترلاسه کوي آیا ارزښت یې هغومره دی؟ احمدي صاحب، آواز مو اورئ؟ مایکروفون مو بند دی. سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم. افغانستان چې گاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونو نه؟
پیل حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، ترڅو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو. څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطحه لرو، باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم ارتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم یمون اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګوندیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي، بیا یې د څښاک لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري.
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندۍ اوسه ملک زاست بروسلی، پښتنه ستاسو نه کوم په لاندو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شکایاتو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله. اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې اندېښي او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې پرته شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تللی لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي. په څنګ کې ضرورت هم نشته، پاکې اوبه د غرونو ته روانې، هلته د دې د اوبو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانې اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ مزمیت لري او منظم کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي. نو دا دغه استفاده کې
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب، د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. نو خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د غرز د اوبو رسولو متخصص انجینر سردار ولی.